کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ورځ په خیر دی. ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د سلواغې دیرشمه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري له 19 سره برابره ده. دا خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلوو. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامی نړۍ باید طالبان بشری حق د بشری حقونو درناوی او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته راوبولي. اغلی امیری دا څرګندونې د اسلامي همکارۍ د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلي، له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم غږېدلې. نړیوال بانک هغه طرحه چمتو کړې چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو څه باندې یو میلیارد ډالرو 600 میلیون پر هغو پروژو لګول کیږي چې ګټه یې په افغانستان کې د تعلیم، کورنۍ او ټولنې اړوندو برخو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له افغانستان نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. انتونیو ګوترش پرون د میونیخ امنیتي غونډې ته په وینا کې وویل تروریستان د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د ځان لپاره د ځالې د موندلو هڅه کوي او زیاته کړه تروریستان غواړي له هغو هیوادونو چې وضعیت حساس دی د پناه ځای په توګه کار واخلي. رویټرز خبری آژانس د نړیوال بانک د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې ټاکل شوی د نړیوال بانک مشرتابه بورډ د مارچ په لومړۍ نیټه د دې طرحې په اړه بحث وکړي او د پیسو د ورکړې په اړه وروستۍ پریکړه به هغه هیوادونه کوي چې د افغانستان د بیا رغونې صندوق ته بسپنه چمتو کوي. سرچینه زیاتوي چې تمه ده دا پیسې به د یونیسف د خوړو د نړیوال پروګرام او د خوړو او کرنې د ادارې په ګډون د ملګرو ملتونو د ایجنسیو په وسیله د غذایي خوندیتوب، روغتیا او تعلیم پر پروګرامونو ولګول شي. په اروپا کې لږ تر لږه 9 کسان پرونی توپان وژلي دي. دا توپان په برتانیا کې بېساري بلل شوی دی ځکه چې میلیونونه کسان یې دې ته اړ کړي چې پناه ځایونو ته مخه کړي. په پلازمینه لندن کې د لومړي ځل لپاره د هوا له کبله د سره څراغ خبرداری ورکړل شو. د توپان په ختیځ اروپا کې د الوتنو، ریل ګاډو او بیړیو سفرونه ګډوډ کړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. ښاغلی بایدن دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وروسته له هغه وکړه چې له خپلو اروپایي متحدانو سره 45 دقیقې د ټلیکانفرانس له لارې د اوکراین پر کړکیچ خبرې وکړې. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل اورو. و باورئ چې د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي.
ښځو ته په ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي. په مورد باندې محکم ویلي او بیا مو په محکمې باندې وي.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان غبرګون اورېده. نړیوال بانک یوه طرحه هم چمتو کړې چې پر اساس یې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د کنګل شویو پیسو نیمایي د بشري پروژو تمویل ته ځانګړي کېږي. ایا په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره د طالبانو او امریکا د همکارۍ امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي.
د ماشومانو د ساتنې اداره د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
افغانستان is facing its worst.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان یې په شدیده توګه له دې اړخه اغېزمن دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د زهرو کاروان پروګرام خبریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقونو او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. د دې موضوع جزئیات د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
د افغان خوځو نجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا امیری د اسلامي همکاریو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشری حقوقو په اړه خبري اترې کړې. دا لیدنه پرون د جمعې په ورځ شوې. رینا امیری د دې لیدنې جزئیات په خپل ټویټر باندې خبري کړې او لیکي دا لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوې او په کې ټینګار شوې چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشری حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کېدو ته ځواب ویونکي کړي. رینا امیری له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټولګډونه حکومت جوړ او تر خوا د معترضو ښځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی امیری زیاته کړې د ښځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو، کار، ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابره شي. د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاریو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلې او تر خوا یې د اسلامي پراختیایي بانک مسؤولانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړې. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د ښځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوي نیوکې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد:
امیمر د ښځو د حقوقو په مورد باندې هغه شرعي حقوق ته ژمن ده او انشاءالله چې موږ ښځو ته په ټول هغه حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي دي. په مورد باندې موږ محکم ویلي او بیا هم وایو کومه کمی به نه وي.
خو له دې ژمنې سره سره د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خپره کړې او په کې د ښځو وضعیت ته اشاره کړې، لیکلي له ښځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې یې په ځانګړي ډول له هغو هېوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او له افغانستان د وتلو لپاره یو تګلاره یاده کړې ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په خبرونو کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو لنډ جزئیات واوریدل چې وایي له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. له دې مخکې متحدو ایالاتونو ویلي و چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد مبارزې ته ژمن دی. په همدې موضوع مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات سرداشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلی شمس، د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایه چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که د نړیوالو ویره؟
دغه ویر او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو.
د سحکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي، دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په د افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې دی حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجرات وکړي. او دویمه موضوع د طالبانو د ارادې ده او د هغه د نظریاتي اساس ده، چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وي چې که دغه سي اسلام پاله ډلې وي او هغه د دینه د پناه یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکل وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلې دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واری په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپله وینا کې تر ډېره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پراوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي دا غي د تشویق او د باعث سبب شوی دی. ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ وسي. که چېرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلېدای شي او افغانستان بدبختانه هغسې وضعیت ته تلی شي چې بیا د دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقې او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش د پرونیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. انتونیو ګوتریش پرون وویل چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته دی. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان په سلو کې 15 نوي امن دی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکی په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې ویل شوي چې دې ډلې په دې وروستیو کې د خپلو غړو شمیر زیات کړی دی. اسمت څاروان د موضوع نور تفصیل اوروي.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو رئیس وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوي د تروریستي ډله په افغانستان کې فعاله ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته بلکې په ټول افغانستان کې نشته. دې ته ورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشي بدلون پرون ازادي راډیو ته وکړه.
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه ویلو کوم ورځې چې وې هلته لږ بې نظمي ګډوډي وه، تقریبا دا څلور میاشتې پوره کېږي چې داسې کومه پیښه نه ده شوې په ټول مشرقي کې نه ده شوې، یوازې که د ننګرهار نه لږ ور واوړو.
دا پر اساس کې چې په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته زیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15 سلنه ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د زړه منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید نیت لري. ښاغلی بایدن ویلي چې روسیا ښایي په روانه اونۍ کې پر اوکراین حمله وکړي، په داسې حال کې چې روسیه وایي پر اوکراین د برید نیت نه لري. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د دسړ منلې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریکړه کړې ده چې اوکراین ونیسي، خو دی لا هم ډیپلوماتیکي حل لارې ته هیله مند دی. جو بایدن پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل، له همدې شېبې ما دا منلې چې ولسمشر پوتین خپله پریکړه کړې ده. موږ د دې لپاره علت لرو چې دا باور مو کړی دی. د امریکا ولسمشر دا خبرې له خپلو اروپایي متحدانو سره تر 45 دقیقو ټیلیفون کانفرانس وروسته وکړې. بایدن وویل چې د ده اداره داسې فکر کوي چې روسیه به پر پلازمېنه کیف چې 2,000,000 نفوس لري برید وکړي، او دا حمله به د ډیرو تلفاتو سبب شي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د پنجشنبې په ورځ په اروپا کې وګوري، او دا د هغو هڅو برخه ده چې د جګړې مخه نیسو. بایدن دا هم وویل که چیرته روسیې تر دې نیټې مخکې پر اوکراین برید وکړ، نو دا معنا لري چې ماسکو د ډیپلوماسۍ لار تړي، او که چیرته دوی د جګړې لاره خپله کړه ستر قیمت به یې بیا پرې کړي. روسیا وایي چې دوی د اوکراین د نیولو پلان نه لري، او متحد ایالتونه هسې احساساتي بې ځایه آوازې خپروي. د امریکا ولسمشر په داسې وخت کې پر اوکراین د روسیې برید ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بېلتون غوښتونکو فعالیتونه د کیف پر ضد زیات شوي دي.
ولسمشر جو بایدن وایي د ده زړه دا منلې ده چې ولسمشر پوتین پر اوکراین د برید پریکړه کړې ده. په دې اړه جزئیات مو اوریدل. روس پلاو بلتون پالو روسیې ته د اوکراین د ختیځ د ځینو سیمو د اوسیدونکو د لیک خبر ورکړی. لویدیځو هیوادونو مخکې خبرداری ورکړی و چې روسیه د اوکراین د نیولو لپاره د پلمو په لټه کې ده. د راپورونو له مخې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره پر پوله د پرتې سیمې روستوف د بیړنیو حالاتو وزارت ته امر کړی چې هغو خلکو ته چې د اوکراین له ختیځ څخه روسیې ته ورځي لازم امکانات برابر کړي. دا اعلان د اوکراین په ختیځ کې د نښتو له تودېدو وروسته کېږي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا د اوکراین د اشغال احتمال ډیر نږدې شوی دی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا هم ده نن ورځ اقتصادی خبرونه.
د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو مالداري وزارت ټولو هغه کورنۍ او شرکتونو ته چې د کرنې او بولګولو بندوالۍ په برخه کې فعالیت لري خبر ورکړی چې راتلونکي کرنیز نندارتون کې د خپل توکو د ننداري لپاره د غرفې اخیستلو فرمه د کپ میاشتې په لومړۍ نیټه یعنې سبا ترلاسه کړي. د دغه وزارت وین مستعین عمری نن ازادي راډیو ته وویل د بزګر میله او کرنیز نندارتون به سږکال د وري میاشتې له 2 متر 15 منټې پورې د 4 ورځو لپاره د کابل په بادامباغ سیمه کې جوړ شي. د ښاغلي عمری په خبره په دې کرنیز نندارتون کې د کرنې بندوالۍ او مالداری اړوند بیلابیل کیفیت لرونکي توکي، پروسس شوي توکي، لاسي صنایع، د افغانستان زعفران، طبي بوټي او نباتات، د اوبو لګولو تجهیزات، مسمر او غیر مسمر نیالګي، کرنیز ماشینونه، د برښنا تولیدونکي لمریزې دستګاوي، کرنیز فعالیتونه او کلتوري بوختیاوي بنندري ته وړاندې شي. له افغانستان او پاکستان ته د سوداګرۍ خونی پلاوي د سفر په 2 ورځو د افغانستان لپاره د دې هیواد د ولسمشر له ځانګړي استازي سره لیدلي. د دې خونی لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې 4 ورځې نه وخت یې خبره کړی ویلي افغان پلاوی له پاکستانی پلاوی سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ پښته سوداګری ستونزو د ګډو پانګې چونې ترویج او د دوړو هیوادونو د سوداګری او ترانزیت په برخه کې د لازمو اسانتیاو درامسته کولو په اړه خبري کړې دي. د خبر پاڼې په حواله پاکستانی پلاوی هم افغانستان ته د سوداګری توکو لیک په برخه کې د شته تخنیکی ستونزو د پاکستان پولو څخه په ګټه اخیستنې د سویلي اسیا نورو هیوادونو ته د سوداګری توکو لیک او افغان سوداګرو ته د پاکستان ویزو صدور په برخه کې د شته ستونزو د حل په برخه کې خبري کړې. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرانيو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو 90 افغانۍ 2 بیا پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 85 پوله، یو سودریال 3 افغانۍ 8 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 4 پوله، زر هندي کالدار 1 زراتی افغانۍ او زر پاکستانی کالدار 500 افغانۍ.
د ازادي راډیو د دې غرمنۍ خبری مجلې مطالب همدومره و. قدر منو اوریدونکو، په پاتې 3 دقیقو کې به اجمل اند له تاسو سره وي، خو له هغه مخکې وروستی خبر. د امریکا حکومت په پام کې لري چې په ویرجینیا ایالت کې د نورو افغانانو د منلو په هدف یو نوی مرکز پرانیزي. له دې موضوع څخه به خبر څلور سرچینو ویلي دي چې په دې مرکز کې به د هغو کسانو کیسونه او چارې سنبالیږي چې له افغانستانه هلته بیول شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي په غالب ګمان دا نوی مرکز به د روانې فبروري میاشتې په پای یا د مارچ په لومړیو کې پرانیستل شي. متحدي ایالات پلان لري چې په پوځي اډو کې د افغانانو لپاره له اتو جوړو شویو مرکزونو څخه وروسته یو هم په دې نږدې راتلونکو کې وتړي.
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته مو زه اجمل انتهر کړی کوم. د ماشومانو د ساتنې ادارې یا سیف د چلډرن په خپل تازه رپورټ کې لیکلي افغانستان د لږې له یو بد بحران سره مخ دی او د دې هیواد ماشومان له دې وضعیت سخت اغېزمن شوي. په همدې حال کې شارلوت روز په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د رسنیو د برخې مسؤلي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 5 میلیونه ماشومان د لږې له ګواښ سره مخ دي او افغانستان کې د طالبانو له حاکمیت وروسته په خوارسواکۍ د اخته شوو ماشومانو شمیر دوه چنده لوړ شوی دی. اهم تفصیل.
د کابل ښار په یوه څنډه کې د سړو خیمو لاندې یوه مور د خپلو ماشومانو لوږې اندېښمنه کړې ده. ریحان د اتو ماشومانو مور ده او میړه د زړه په ناروغۍ اخته دی. دا مور وایي یو نیم کلن ماشوم یې په خوارځواکۍ اخته شوی او ماشومانو ته د خوړو د برابرولو پیسې نه لري. دا وایي شپه او ورځ له خپلو ماشومانو سره په وچه ډوډۍ تیروي.
په دې لوګه کې یوه ډوډۍ پلس افغانې ورانی سوزموک ماشومان پرې نه مړیږي. په ورځ ژاړي. د یو نیم کلن ماشوم مې هم وزن کم شوی. ویره لرم چې خوارځواکۍ شوی نه وي.
د بیلابیلو نړیوالو ادارو د شمیرو له مخې د دې لس کسیزې کورنۍ په شان په سلګونه کورنۍ په افغانستان کې شته چې د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره په کافي اندازه خواړه نشي برابرولی. دې ستونزې نه نړیوالو بشري حقونو سازمانونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ماشومانو د ساتنې صندوق یا سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې. دغه صندوق په خپل یو تازه راپور کې لیکلي په افغانستان کې نږدې 5 میلیونه ماشومان له لوږې سره مخ دي. په سیمه کې د ماشومانو د ساتنې دغه نړیوال صندوق د رسنیو مسؤلې شارلوت روز په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر دوه چنده زیات شوی.
افغانستان د لوږې له بعد کړکېچ سره مخ دی او ماشومان یې په شدیده توګه له دې اړخه اغېزمن دي. دغه ماشومانو کورنیو راته وویل چې دوی د خپلو ماشومانو د خوراک لپاره څه نه لري، نو له دې امله خپل ماشومان کار ته لیږي یا هم د هغوی خواړه کموي.
میرمن روز ویل د امریکا له خوا د افغانستان د پیسو کنګل کېدل د دې هیواد اقتصادي ستونزې ډېرې کړې دي. هغې وویل افغانستان د طالبانو د حاکمیت له پیل وروسته یو شمېر کلینیکونه او روغتونونه د مالي ستونزو او امکاناتو د نشتون له کبله تړل شوي دي. د میرمن روز په خبره دا یوه لویه ستونزه ده ځکه ماشومان د اړتیا وړ روغتیایي توکو ته لاسرسی نه لري او یو شمیر ماشومان هم د ډاکټرانو او د درملو د نشتون له امله له درملنې وړاندې له شفاخانې څخه کور ته لیږل کیږي. هغې ټینګار وکړ چې د دغه کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید غربي هیوادونه پیسې منجمدې نه کړي او پرېږدي چې نقدې پیسې افغانستان ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ماشومانو د ساتنې صندوق ویلي و چې افغانستان کې 60% کورنۍ د بد اقتصادي وضعیت له کبله روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. دغه بنسټ ویلي و چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې 115 ماشومان سینه بغل ته له اخته کېدو له امله او 40 نور ماشومان د خوارځواکۍ له کبله مړه شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې تازه اندېښنو په تړاو د طالبانو د حکومت لیدلوری هم ترلاسه کړو خو زموږ اړیکو او پیغامونو ته یې ځواب رانه کړ. د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي و چې د دغه ستونزو د حل لپاره د نړیوالو مرستو د جلبولو په هڅه کې دي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
ګڼو ورځپاڼو او رسنیو د هغه افغان ماشوم په اړه لیکنې خپرې کړي چې په زابل کې یو ژور څاتل ویدلی وو او پرون مړ راوویستل شو. دې پیښې همغه راز چې دننه په افغانستان کې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی، د نړیوالو مطبوعاتو پام یې هم ور اړولی دی. د حیدر په نوم د 18 کلن ماشوم درې ورځې په 25 متره ژوره څا کې بند و. ایوننګ سټانډرد رسپانې د دې موضوع په اړه په مفصل راپور کې د کلیوالو او طالب چارواکو عکس خپور کړی چې د پیښې ځای ته نږدې پر مځکه ناست دي. رسپانې هغه مکالمه چې تر مړینې مخکې حیدر او د هغه پلار کړې وه رااخیستې او لیکلي دي چې دا خبرې د خلکو لپاره لا دردونکې وې. د نورو ترڅنګ د بریتانیا ګارډین او د امریکا نیویار ټایمز ورځپاڼو او یورو نیوز تلویزیون هم په دې موضوع لیکنې خپرې کړې دي. خو په دې منځ کې بزنس سټانډرد ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه د یو جګپوري امریکایي جنرال اندېښنه خپره کړې ده. په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي چې په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړې کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. ډیپلوماټ مجلې هم په افغانستان کې د داعش د فعالیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا مجله لیکي سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې چې په افغانستان کې به بهرنیو سختري زوړلو ته اجازه ورنه کړي، خو القاعده د ازبکستان اسلامي غورځنګ، د اسلامي دولت خراسان څنګه او نورې ډلې په دې هیواد کې میشتې دي. ډیپلوماټ زیاتوي که څه هم د طالبانو مشران وایي چې نور په افغانستان کې القاعده ډله نشته، خو ملګرو ملتو په پرلپسې ډول په افغانستان کې د القاعده ډلې حضور څارلی دی او په عین حال کې داعش ډله د ځان د تنظیمولو په لټه کې ده. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د داعش د غړیو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابره شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د ډیپلوماټ پر اساس که داعش غشتل شي نو ټول نخي شي چې په افغانستان کې به تاریخ بیا تکرار شي. مجلوی د ته په پام چې د افغانستان ادارې کمزوري دي، اقتصاد د پاشلتیا په لور روان دی او بشري بحران په اوج کې دی، نو له داسې یو حالت سختري زیدلې شګټه اخیستل شي.
تاسو دا پیغامونه نو بتر ورسید. تاسو ګن پیغامونه مخترا رسیدلې دي.
سلام علیکم، زاد وردگ ولایت سید آباد ولسوالی اوس مهال د کابل په حسین خیل او منطقه کې کډواله شپې ورځې تیروو. موږ وروره ډېر مجبوره یو، کور مو په مليخېلو کلي کې ړنګ شو، هېچا موږ سره کومک نه دی کړی، هر څه مو د خاورې سره خاورې شول. اوس موږ د کرایې وس نه لرو، په کرایي کور کې ژوند تېروو، هېچا موږ سره کومک نه دی کړی. موږ د چا نه کومک وغواړو، تا ته ورشو، موږ ډېر مجبوره یو. حتی د کور خوراکي توکي موږ په پور باندې پیسې را اخلو، د خلکو نه د کور خوراکي توکي پیرانی شو. ډېر مجبوره یو په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړه. لطفا زما نوم دی فاطمه، د ورور نوم دی احمد شاه. که تاسو په دې برخه کې زموږ سره همکاري کولی شئ، زما د ورور نمبر دی واتساپ نمبر 0 او 9 او 3 په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکړئ، ډېره مو مهرباني به مو وي.
خبر ہی نہیں ملک پری خودو خبر ہی تھا سوچے دا اوس زه خپل کله تیر زما په خوا کې اخو دي خو اصول هم څنګهانو لاله مواد واغسو او دا د موږ ور څه ګرځو او دا تقریبا چې موږ دې سړي کسان لاړو چې اپریل خو دي والله هي چل ته لاړو په انتشار دي هات کې رئیس ته پرې نه خو دي دا لګي او موږ ته پیرادار مخه ته ولاړو رئیس ته نه پرې خو دي نو چې سړي رئیس سره خبرې نشي کولای او رئیس ته پرې خودل کیږي نه لاګي باغ موضوع څه حل شي یاګي مشکل وسو کار کوي دلته دا سیمه ملي روان دي یو خدای را پاره چې افغانان دا سي در په در خاوري په سر دي نورم دا چې در په در کېږي خپله خود شینه ورکوي چې اکه مې بل را لېږي د خدای دپاره یې ورکوي یا د کوم خپل مقصد دپاره کافر مونږ سره کومک کوي مګر مسلمان د دې مخنیوی کوي او مسلمان یې مسلمان له نه ورکوي دا داسې مخلوق دی خدای دې په مونږ ورکړي. السلام علیکم.
خبر کوم کندهار ولایت نه د طالبان حکومت نه موږ غواړو چې زموږ ملي بیرغ بیرته آزاد کړي. څنګه چې څلوېښت کاله کېدی چې دا بیرغ نه و کښته شوی، نو اوس طالبان یو کال یا شپږ میاشتې کېږي چې حکومت سوي اوس یې کښته شوی. نظام دا هېڅ ممکنه نه ده چې طالبان دا بیرغ کښته کړي. دا به طالبانو ته د نقص فضې تاوان وکړي.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راستولي وو. اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.
دولس